د سحر اته بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې دیرشمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت. د دوهې د درېمې غونډې په باب هم راپور درکوو چې نن یې لومړۍ ورځ ده او سبا هم دوام کوي. خو اوس خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسیډ د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالي مرستې خبره پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندویو موسسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره مله وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل شول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته خپل خلافت اعلان کړ. خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لیږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړې وو. او ویلي وو چې دا بې پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خواته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریته یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګرجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل سوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع سوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 ګولونه وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14 وسي. هند د 20 اوورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل سوې وه چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبې کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2009 میلادي کال کې د 20 اوورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. یا هم د خبرونه ته شرق لاست ورزو د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه کې به نن د ملګری ملتونو په وینا د افغانستان د بشري حقوقو مسأله د اجنډا له مهمو ټکو څخه وي. خو طالبان وایي چې دوی خپل اجنډا له ملګری ملتونو سره شریکه کړې ده چې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو راڅرخي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګری ملتونو لخوا دریمه غونډه ده چې په دوحه کې جوړیږي او دا لومړی وار ده چې د طالبانو استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د دوحې د 2 ورځنۍ غونډې په اجنډا کې د ملګرو ملتونو په وینا یو اصلي ټکی د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د هغوی دښمنو په ځای کول دي. خو طالبان وایي چې تمرکز به پر اقتصادي موضوعات وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستيال ویان فرحان حق ازادي رډو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل چې د دوحې د غونډې اصلي هدف لنړیوال ټولنې سره د دغه هیواد ادغام او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو او نجونو د حقوقو په ګډون د طالبانو د نړیوالو ژمنو پر ځای کول دي. بلور ته د هیته د طالبانو د پلاوی ترتګ مخکې د غهیت مشر او د طالبانو ویان سپیه الله مجاهد په کابل کې خبري غونډه ته د شوزو او نجونو د حقوقو په ارتباط د خبريالانو په جواب کې وویل چې په دې برخه کې سنځشته او بیا شمیر مسائل د افغانانو داخلي مسائل دي چې هغه ته په کوردن نه حل لار پیدا کړي. مجاهد زیاته کړه
موضوعات بعضی از مخکې تاسو په افغانستان وضعیت د افغانستان بعض موضوعات
دی وایي د یو شمیر بندیزونو مسله ده چې پر افغانستان لګیدلی همدارس یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې دلته مشکلات رامنځته کړي دي. یو شمیر لاسته راوړنې لرو چې هغه باید تشریح شي، کله ناکله پروپاګند کیشي چې د افغانستان وضعیت عادي نه ښکاره کوي. دغه شکونه باید رفع کړو او مثبت پیغام به نورو هیوادونو ته ولېږدو. د دوحې ته دوه ورځنۍ غونډې مرشبه په سیاسي او سوله ییزو چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو وکړي. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو پلاوی راغونډ شوي دي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري. همداراز د یو شمیر نورو هغو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پلاوو ګډون پکې کړی چې د افغانستان له موضوع سره دلچسپي لري. داسې اټکل کېږي چې د دوو ورځو په ترڅ کې به د شاوخوا دیرشو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازي د طالبانو له شپږکسیز پلاوي سره د افغانستان په تړاو خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی ویان سپیه الله مجاهد کوي چې ورسره به په دې پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت، د افغانستان بانک استازی او په دوحه کې د طالبانو د دفتر یو تن شامل وي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل ازادي رډو ته وویل چې طالبان باید په دوحه کې د ملګرو ملتونو له شرایطو سره مخالفت ونه کړي.
منګه د اقتصادي هي کول پر سرمایه گذاری ته ضرورت لري. او دا سرمایه گذاری لپاره باید طالبان دومره کار وکړي چې یو یې وایي کنه وایي چې موږ غوړې هڅه شرایط منګه باندې ځکه شرایط خو څنګه د مکتب خلاص کول نه خلاص دا خو اسلامي د اسلام علي پیغام اقرا الوسط.
طالبانو د دوحې په تیرو دوه غونډو کې برخه نه واخیسته. په لومړی یوه کې چې پروسه شکل د می په لومړیو کې جوړ شو طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، او په دوهمه یوه کې چې سشکل د فبروري 14 او 19 دایره شو د ذبیح الله مجاهد په وینا د دوی شرایط نو مدل شوی نو ګډون یې پکې ونه کړ. ملګری ملتونه تمه لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دوحې بل غونډه هم جوړ شي چې غالبا د څلورمې غونډې پر جوړېدو او اجنډا به د نننۍ او سبانۍ غونډې د پریکړو اغیزې جوتی وي.
تمه د نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحثونه وسی. خدا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي او د افغانانو تمې ورڅخه څه دي په دې راپور کې تفصیل اوري.
دا یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګند سیاسي دفتر چلاو او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا خارو چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي، او په افغانستان کې د یو نامه مشره روزا اوتمبایوا هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږکسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیر شو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځانګړی استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړی استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کوي برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سې شنبې په ورځ د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوې وه هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمایزو هیوادونو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید د غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوو مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولې دي. نوړی د نشي توکو پر وړاندې مبارزه او دویمې پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، دا دوی د غونډې تر پایلې ورځ مخکې خبريالانو ته وویل.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخ روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغان خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده. خپل افغاني خزینه فعالانې له آنلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي، څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم فعال ملالې یوسفزی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي او د بشري حقوقو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلی دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل ریکولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمدري نه لري. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزا اوتمبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې دا غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کیدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
تمه دا چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکیچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیز حل لار وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولې ډېر منوس نتایج به ونه لري.
افغان شنونکي په دې باور دي که څه هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ خبرې او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل چینلونه لري او کېدای شي د دوهې له غونډې پرته هم بېلابېل هیوادونو طالبان خپلو کې په شتو خنډونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خنډونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ. او سم د منځنی ختیځ پاړه، د غزې په شجاعیه سیمه کې د اسرایلي ځواکونو بریدونه روان دي او په سلګونو زره کسان مجبور سوي چې له دې سیمې ووځي. اسرایلي پوځیان وایي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. دا هم تفصیل.
د اسرایلي پلیو ځواکونو عملیات د شجاعیه په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرایلي ځواکونو په وینا ډیر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس شنبې پر اوس ویل چې د غزې ښار ته څیرمه د شجاعیه په سیمه کې د درېمې ورځې په مخ هم د اسرایلي ځواکونو عملیات روان وو. د ملګرو ملتو په باور په دې جګړه ځپلي سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرایل پوځ د شنبې پر اوس ویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیه کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیه کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قوماندې جرړې د غزې ترنګ په شمال کې ایستلې دي. فرانس پریس اژانس د شنبې پر ورځ یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لیشتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نورو سیمو ته لیشتي. د شجاعیه سیمې یو اوسیدونکی عبدالکریم المملوک فرانس پریس اژانس ته وویل چې په یوه ټانکې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې ډزې یې کولې. دیرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعیه څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د یوې بونې په ترڅ کې له شجاعیه څخه وتلې دي. په غزه کې پروس شکل د اکتوبر په ومه روسه تر دې اسرایلي ځواکونو برید وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرایل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او شاوخوا 240 تنه نورې برمته کړل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرایلي ځواکونو د بریدونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثری ملکیان دي وژل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرایل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نښتې زیات شوي دي او ایران اسرایل ته خبرداري ورکړې ده چې پر لبنان برید ونه کړي.
د ځوانانو خبرونه،
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبرې شوې دي. نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و، باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمات چې د سرباز سندره ویلې او دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه، به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا. بیا نو ما سندره ډېر کړې.
ارمانانو سیګې
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. من قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتي ام وکړي. قدر منوونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. دارت وای چې لغه وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کار نه باندې اختایه؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل په اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان اصطلاحاتو کې او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړي ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه له ډېر ځن بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغه خاطر زلګ لريم. خو بیا په 2021 کې کلمات چې د سرباز سندره ویل او دا غنه بعد می بابا ماته اجازه راکړه. بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا. بیا نو ما سندره ډیر کړې او فکر کوم اتلس شل سندره به تر اوسه لرم، داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم اتلس شل یا 22 سندره به تر اوسه پورې ما ثبت کړي وړاندې کړي مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، له خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان وسمالته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یې یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سمه وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم، د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم، چې زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې سارا کې چلیږي. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم.
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقي په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقي کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا. د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډیوالي ده، بېشمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي، هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پیرا ځي، نو هغه خپل جیبه مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاري وکړي، نو موږ بس د خپل جیبه مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سو، لکه د نندارتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په اکله زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو، نو دا یو شخصي نندارتون ده. موږ یا زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې، البته هلته شپږ دېرش و دېرش هېواده دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول،
افغان کلتور ته افغان خلکو ته له افغانانو سره چې اوس په ډیر بد وضعیت کې دي څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور ده. د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، زه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسوو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څومره بخوي چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاک لام یو څه ولرو؟ پام دې پوښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسوو.
څومره ښه ده چې دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ، د هغه یاد تازه کیږي، د هغه روح ته دعا کیږي. زه خوشبخته یم د داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن دپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاد وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي دي تواصبي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تو حد کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویشه داریم که تعداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
ترکم از آیا چی کوای شو دو دوی زخمونو تا مرهم کی گو دا موسیقی دا زدک بی پا برخه که نجون او حلکانو تا دا زدک بی زمینه برابره و پا افغانستان، پاکستان او ایران که لحو نرمندانو سر پاری که کیو لستونزوی خبریو کلا کلا لخپل توان سر برابر دا دوی مالی ستونزی حلو. هغه کسان چی پا افغانستان کی دی هغوی تا دیر خواشی نیم زکا پا دیر بد حالت که جوان کوی مگو نشو کولای چی دیر امنست و سر و کرو. خو بیا هم دا دوی لدل چخه د وسو هنرمندانو کې سونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ په هیګو چې دا شمیر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مېو وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم کی سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا تمنوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري. خو په خاني به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستوندو سره سره به هر طرف راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا به هر طرف راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیان کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
اسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوئ بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان‌ها، از داشته‌های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علمومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. دوام ټولګي زده کوونکو ته خیر اغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه ولولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازار چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتانی جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کائنات خدای یو دی موږ پیدا کړی یو مشترک روزي راکوي کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوند کوي خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کی او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي د بخښې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و د بوتانو عبادت یې کوئ د دوی د ډلې څخه و او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به یې ووایو یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بوتانو لمانځنه یې کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزور مخلوق دی د هغه جنگ تور واستول د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سول یعنی کله چې غوماشو چچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې شام د یو ښار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه یې د بی بی سارا رضی الله عنه په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی ساره او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی ساره د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجرې څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واو دیدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودي. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېژل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سره مامون ته په چپه مرو کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون، یعنی مامون رشید، د امین د وژلو څخه وروسته په 1309 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1309 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د معمول په وخت کې هغه بیا پیدا شولې د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 9 ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی راځو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې څول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په محال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1,000,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو د نظم د منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې او بریالیتوبونه یې په نصیب سو او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه دوه اویا زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.